The Washington DC na da Voice of America Jiwa Radio de
السلام علیکم د بی وی ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن د جمعې ورځ د اپریل اوله او د وری میاشتې 12 نیټه ده د وی ریډیو سارانه خبرونه په دینیم ساعت کې به زفواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډی زووري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې په ضد د عدم اعتماد تحریک په کامیابیدو ښکاری وایي چې تر اخره به مقابله کوي او استعفا به نه ورکوي هغه قام ته وینا کړی چې مهم ټکی به تاسو سره شریک کړو ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري حالات ډیر خراب دي او په کار ته چې نړیوال دي د هیواد سره د 3.4 بلیون ډالر په اندازې مرسته وکړي خو نړیوال د طالبانو په سخت دریځ تنقید کوي په چین کې د افغانستان په اړه د سیمې د ملکونو د خارجه وزیرانو غونډه په دې ناسه کې وویل شول چې طالبان دې د ترهګرو ډلو په ټکولو کې سنجیده ګامونه پورته کړي اوس هم پوره خبرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هغه په ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه پارلیمنت کې د ووټونو نه وړاندې به د چوکۍ نه استعفا نه ورکوي او زیاته کړه چې د آخري بال پورې به مقابله کوي کته هم عمران خان د بی باوري تحریک د یو بهرني ملک سازش وباله او د دې مقابله ژمنه وکړه خو د زیارت یا پنځمې پورز د ټلویزیون د لارې قام ته وینا کې دای ونه ویل چې د غد لری کول کوخونه به ناکام شي عمران خان وویل داسې دستاویز لري چې یو خارجي هیواد هغه د اقتدار نه لری کول غواړي او دغه درې لوی سیاسي مخالفین په دغه سازش کې غني شامل دي عمران خان د کوم خارجي ملک نوم یاد نه کړ او بل اړخ ته د امریکای خارجه وزارت سٹیټ ډیپارټمنټ دا خبره رد کړي چې ګنی واشنگټن عمران خان د چوکینه لری کول غواړي د وایس اف امریکا اردو څنګه ته په یو بیان کې سٹیټ ډیپارټمنټ وویل په دې الزاماتو کې حقیقت نشته د کراچۍ په زندان کې بندي د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ مشر علي وزیر د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوري تحریک کې درای ورکول په مخه د کراچۍ نه اسلام آباد ته یوړل کیږي د سند صوبې د کورونو چارو محکمې په اسلام آباد کې سند هاوس د علي وزیر د پاره سب جیل یا وړوکی زندان ګرځولې او په دې اړه یې اعلامیه هم خبره کړې ده د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وی وی دیوته منل چې د علي وزیر اسلام آباد ته راوستو د پاره ټول تیاری بشپړی کړی شي او هغه به د قومي اسمبلی کې دونکو غونډه کې د ګډون د پاره راوستل شي په چین کې د افغانستان په اړه د گاونډي هیوادونو خارجه وزیرانو غونډه کې په دې اتفاق خودل شوې چې باید افغانستان د داعش او چین توندلارې ډلې ترکستان اسلامیک موومېنټ په شمول نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو ماتولو ښکارا څرګندونې وکړي او دغه ډلې ختمې کړي رایټرز خبری اداره وایي چې د چین خارجه وزیر وانګ یی ویلي په غونډه کې فیصله شوې ده چې ټول گاونډي هیوادونه به د افغانستان سره د معیشت بیا رغونې او په سیاسي چارو کې همکاري کوي د چین په تونشي ښار کې د دوه ورځنی غونډې په اړه میډیا ته دوه داستاویزات ورکړی شوی چې یو د خارجه وزیرانو د دریم غونډې د شریک بیان په اړه دی او بل د ساویز ته د تونشي اقدام نو مرکه شوی چې په کوم کې چې د افغانستان سره د گاونډي هیوادونو لخوا د معیشت بیا رغونه کې د همکارۍ خبره شوې ده رایټرز خبری اداره وایي د چین خارجه وزیر وویل چې غونډه کې د افغانستان د ستونزې په اړه په اتو اهم خبرو اتفاق شوی دی جزئیات په یو وروسته په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کړو دا وی ایډیا وته ملګر ملتونو د زیارت یا پنځمې پورز د افغانانو د پاره نګدي 3.4 ارب ډالر د مرستو خواست وکړ چې د میلیونونو افغانانو د خوراک څخاک سرپناه او علاج د پاره پکار دي دا د ملګر ملتونو لخوا د امداد د پاره په تاریخي کچه لوی خواست دی ملګر ملتونو ویلي افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی چرته چې 3.8 میلیونه افغانان چې د ټولو آبادی 80% برخه جوړیږي بشري مرستو ته ضرورت لري د ملګر ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفټس چې لتیرو څو ورځې راځي په کابل کې دی وایي په دغه هیواد کې د لکونو خلکو ژوند په خطر کې دی بل اړخ ته فکر کوي چې په دې وخت کې به ډیر کم ملکونه د ملګر ملتونو د خواسته جواب ووایي ځکه چې څوک هم په طالبانو د بشري مرستو په لړ کې باور نه کوي او دغه باور هغه وخت نور هم کمزورې شو چې طالبانو د نړیوالو د غوښتنو خلاف په افغانستان کې د جنکو په ثانوي تعلیم بندیزونه ولګول د سترس لیب یا ریډ کراس نړیواله کمیټه ویلي چې د هغه اداري ټیمونه بد اوکراین د محاصره شوی خار ماریوپول نه د عامو خلکو د ویستلو په لارو چارو کې مرسته وکړي. ریډ کراس دا خبره د زیارت په ورځ سیمه کې د یوې موقتی دزبندې نه وروسته وکړه. ریډ کراس کمیټې وویل چې دوی به خپل امدادي عملیات سر د نن یا د جمعې ورځ نه شروع کړي. روس ژمنه کړې چې د جمعې ورځ د سهار نه به په ماریوپول خار باندې په موقت ډول د ژوند کړي څو عام خلک لږه خار ووزی. ماریوپول د اوکراین یو اهم اقتصادي خار ګڼل کېده چې د اوبو په غاړه پروت دی، مګر په دې وروستیو کې د روس د ګولباري او د سبب په کندواله بدل شوې دي. او روسي خبردار چې د تایوان د دفاع وزیر چیو کوچینګ یو کاري ډله ګمارلې ده چې په اوکراین باندې د روس د یرغل او جګړې تاکتیکونه مطالعه او معلومه کړي چې کیف څنګه د ماسکو د یرغل په وړاندې ودرید. نو مړي د زیارت یا پنځمه پورس خبر اعلان ته وویل چې په دې اړه یې امریکا سره هم بحثونه کړي دي. چین په تایوان باندې دا اول لري او تایوان سره دا یې رښتیا چې روس په اوکراین حمله وکړه، هڅه نه چې چین هم هماغه سي په تایوان حمله وکړي. سره له دې چې داسې کومې نه خنې نشه چې وخی چین په تایوان د یرغل یا حمله هوډ لري، مګر د تایوان په سیاسي کړیو کې دا اندېښنې او بحثونه راپارېدلې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل او اوس تاسو ته تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوم. تاسو کوربه فواد لامی. لومړی ریپورت هم د پاکستان په اړه. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په تحریک په د اتوار یا یک شنبه په ورځ رای ورکول کیږي او وزیر اعظم بیګا قام ته په خپل وینا کې وویل د عدم اعتماد په مقابله کوي او د دې نتیجې چې کڅه هم وي تیب نور هم تکړه مخې ته راځي. وزیر اعظم عمران خان د په ضد د عدم اعتماد تحریک اقدام د غیر ملکی سازش سره وتړ او د خپل ګوند نه اوختي یا مرور او مخالفه ډلو ته یې خبرداري ورکړ چې راتلونکي نسلونه به نه دوی وبخي او نه به د دوی سمبالون کی. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته الیاس خان په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
په داسې حال چې دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ په تاریخ رائے ورکول کیږي، وزیر اعظم عمران خان په سرکاري ټي وی کام ته په وینا کې ویلي چې د اتوار په ورځ د عدم اعتماد تاریخ په مقابله کوي او د دې چې څه نتیجه هم وي د بنور تکړه مخې ته راځي. وزیر اعظم په دې موقع د پر ضد د عدم اعتماد اقدام په مبینه توګه د دوی د حکومت آزاد خارجه تګلارې او غیر ملکی سازش سره اتړلو او خپل ګوند مرور او مخالفو ډلو ته خبرداري ورکړو چې راتلونکي نسلونه به نه دوی اوبخي او نه د دوی سنبالون کی. د مبینه غواخون کی خط په حواله سره وزیر اعظم عمران خان د هغه هیواد نوم واخستو د کوم چارواکي چې په مبینه توګه باندې پاکستانی سفیر سره غواخون کی خبرې کړې دي.
امریکا د یک بایر سے ملک میں نام مطلب میرا کہ کسی اور بایر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے.
به وزیر اعظم د امریکای نوم واخستو خرست ویل چې نه نوم اخستل نو پکار او بیا یو هیواد ویلو. وزیر اعظم ویل چې دې پډا غویل شوی چې د عمران خان پر ضد عدم اعتماد راتلونکې دي او هغه تړومبه پته ولګی دا. د وزیر اعظم وینا وا چې د خط تر مخه مونږ به پاکستان معاف کړو کچره عمران خان عدم اعتماد کې او بیلی حکومت تاریخ ناکام شي نو پاکستان ته په مشکلات روان شي. مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم کام ته وینا ته په خپل عکس العمل کې ویلي چې د پاکستان اولس د عمران خان په دروغ په هشوي د پدریو کالو کې خپل یو وعده هم پوره نکړه او دریو کالو کې د بدلون پنوم تباہی جوړ کړې. ملکی د آی ایم ایف غلام کړو. د چین پاکستان لوی سړک یا سی پیک منصوبه د نړیوال سازش تلاندې ناکام کړه. د کشمیر تګلارې ته زیان واړولو او اوس چې ورته ماته په نظر ښکاری او دا هر څه په یو جمهوریت طریقې سره کیږي نو اوس یې د بیرونی سازشونو ډراما جوړ کړه. د پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو وویل
اعظم جس کو آج تک امریکہ کا صدر نے فون کال تک نہیں کیا وہ کیوں اس کو دھمکی دے گا؟
ترنن پورے ہو دا امریکی صدر دتا ٹیلی فون کرے ان کڑو نو ہابا دڑکا والی ور کوی نو موڑی زیات کڑا عمران خان پدواڑو خارجہ او داخلہ ڈگرونو باندھے پاتے راغلے استفادے ور کڑی او کورت دیزی نو مسلم لیگ نون پخوانی خارجہ وزیر خواجہ آصف فیناوا
یہ شخص پاکستان کے وجود کے لیے ہماری معیشت کے لیے ایک خطرناک ہو چکا ہے
دا کس دا پاکستان وجود او اقتصاد لپارا خطرناک شوے دے او زیات اکڑا چہ ہسرا کم سازش نشتا او عدم اعتماد کی دا ہس یو ہیواد لاس نشتا پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اویل
وفید ہونے کے بعد لگتا ہی ہے کہ اپنا دماغ بھی کھو چکے
پا ایوان کی اکثریت دلا سور قبول رستو لگی دا سی چہ وزیر اعظم دماغی لحاظ سر ہم فارغ شوے دے دا دینا اڑان دے دا گواخون کی خط و معاملہ باندھے دا قومی سلامتی کمیٹی دا غیر ملکی چارواکی لخوا کارول شوی جب غیر سفارتی او دا پاکستان پا کورنو چارو کے لاس وہنا اگرزولا او وی ویل چی پیو سفارتی انداز کے باورتا برابر جواب وائی بلوری تا دا زیارت پورس دا اپوزیشن لخوا پر لپسی تاریخ عدم اعتماد باندی رائے ورکول غختنو نرستو ڈپٹی سپیکر دا قومی اسمبلی غونڈا دا اتوار دریم اپریل سحر پورے اوزنڈولا دا محل قومی اسمبلی کی حکومت تا دا یو سل سلویخ او اپوزیشن تا دا یو سل شپگ نوی غڑ املا تر تر لا سدے الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیوا
دا پاکستان په سیاسي پیښو باندې د نړیوالو هم نظر شته او په دې اړه د امریکا په نیویارک ټایمز اخبار کې یو مضمون خپور شوی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
پاکستان کې د سیاسي الغاو تلغاو او وزیر اعظم عمران خان ته د راپورته مسلو په موضوع د امریکای په نیویارک ټایمز کې د اخبار د دوه خبريالانو د کرستینا ګولډباوم او د سلمان مسعود یو شریک معلوماتي او تجزیاتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته د عمران خان د اهم اتحادی ګوند د ایم کیو ایم پی مخالف ګوند سره د یو ځای کېدو وروسته حزبي اختلاف اوس د ووټ په ذریعه د عمران خان د حکومت د ړنګولو جوګه شوې ده. سلمان مسعود او کرسٹینا د خپل رپورٹ شروع سے دا سے کڑی دا چې پارلیمان کې د عدم اعتماد په تحریک د ووټونو کې دون سور د وړان دی. وزیر اعظم عمران خان د خپل اتحادی ګوند ایم کیو ایم پی مخالف ګوند سره د یو ځای کې دوه وروسته لوی سیاسي فشار سره مخ دی، ځکه چې عمران خان د ایم کیو ایم پی نه بغیر پارلیمنٹ کې د خپل ساده اکثریت نه محروم شوی دی. د عدم اعتماد د ووټ نه وړاندې عمران خان خپل زرګونه مرستیالان په اسلام آباد کې راوغوښتل او دوی ته خپل تقریر کې خپل مخالفین نه یوازې بد بد راخکل، بلکې دوی یې د امریکې په هغه سازش کې ککړ اعلان کړل کوم چې امریکې د هغه د لری کولو د پاره جوړ کړی دی. رپورٹ جاتے چې تر دې دمه پورې ځینې داسې علامې ښکاره شوې دي چې عمران خان د وزیر اعظمۍ کرسۍ پرې خودو ته تیار شوی دی، خو عمران خان د چهارشنبې په ورځ د خپلو مخالفینو لخوا د استعفا ورکولو مطالبه رد کړې ده او دا دې پلو اشاره ده چې په راتلونکو ورځو کې د پاکستان سیاسي اړې ګړې نور په زیاتېدو دي. نیویارک ٹائمز لکھی کہ موجودہ سیاسی اڑے گڑے پاکستان کی دبی کچ زیات گرانے لسوبا راپورتا شوی دے. ہر کل چ عمران خان او د حکومت د گرانے پتا بیا کولو کی پاتی راغلی دی. رپورٹ جاتے چ ک عمران خان د عدم اعتماد د تحریک پر ذریعہ د کرسین لریکڑے شو نو پارلیمان ب پکال 2023 کی د کیدون کو عامو انتخابونو پوری یو عبوری وزیر اعظم غورکئی. د چهارشنبه د ورځې د ایم کیو ایم پی د حکومت نه د جدا کېدو د اعلان باوجود د عمران خان د پارټۍ ډیر غړو خپل حوصله نه د بایللي. د پی ټی آی یوې زنانه پارلیماني غړي عالیا حمزه ملک عمران خان سره د ملاقات نه پس خپل یو بیان کې ویلي دي چې عمران خان مونږ ته ډیره تسلی راکړې ده او هغه په خپل هم ډیر بې فکر ښکارېدو او مونږ ته په یقین سره دا ویل چې اتحادي سیاسي پارټۍ مونږ سره ټینګې ولاړې دي. نیویارک ٹائمز لکھی چې وزیر اعظم عمران خان په تیرو څو هفتو کې د ملک په ګڼو خارونو کې ډېرې درنې عوامي جلسې کړې دي او په دغو جلسو کې خلک خبر کړل چې حزب اختلاف د پی ټی آی د ممبرانو په پیسو د اخیستو ناوړه کاروبار شروع کړی دی. دا الزام هم ولګولو چې د آزاد خارجه پالیسۍ په اختیارولو د هغه د حکومت د ړنګولو د پاره خارجي سازشونه هم تیار کړی شوی دي. عمران خان خپل تقریرونو کې امریکای سره د پاکستان په پخوانو اتحادونو هم سخت ټکونه کړی دي. د تیرو څو کلونو راسي روس او چین ته مات ښکاری. نیو یارک ټایمز لیکي چې په تیر اتوار عمران خان د اسلام آباد د تاریخ ټولو نلوي عوامي بهیر تخپل تقریر کې د خپل حکومت د کارکردګۍ او د اقتصادي پالیسو دفاع وکا. د پدغه موقع د جیب نه یو چټه هم راوېسته او خلکو ته یو خودله چې دا چټه د هغه خارجي سازش یو تحریري ثبوت ته چې دا وخت به د ملک دننه د خلاف عمل درآمد روان دي او مقامی کسان پکې د خپل خارجي نه کانو په وینا سرګرمي عمل دي. دوی چې په خارجي دولت پاکستان کې تل د حکومتونو د بدلولو کوششونه شوې دي. دا هم وی ما ته معلومه ده چې په مونږ باندې د کمو ذهنو نه فشار اچولې کیږي. اخبار لیکي اگر که عمران خان خپل خلاف جوړ خارجي سازش کې د ککړ څخه خارجي ملک نوم وانخستو، خو دې او د پارټۍ غړي د تیرو څو هفتو راسي د امریکای خلاف بیانونه ورکي. البته مخالفو سیاستدانانو دا چټۍ یو سیاسي چالبازي بللې ده. دوی عمران خان ته ویلې دي چې دا چټۍ پارلیمان کې پیښ کی. فوجی چارواکو هم دی چټۍ له څه اهمیت نه دی ورکړې. سلمان مسعود او کرستینا نیویارک ټایمز کی چاپ شوی خپل رپورٹ په دې تفسیره ختم کړی دی چې فوج سره په اهم تقررو د اختلاف راپورته کیدونه پس فوج د عمران خان نه لاس اخیسته دی او هم دغه وجه ده چې عمران خان د دغه ورځینه په تیندکونو دی. عمران خان په ملکی سیاست کې د فوج د غیر جانبدارۍ د نوی انداز مخالف دی. د عمران خان مخالفه سیاسي پارټۍ اگر که دا وخت د عمران خان د حکومت د نسکورولو په اکی یو ایجنډا خپلو کې راغونډي شوې دي، خو د پاکستان سیاسي تاریخ د دې گواه ده چې دغه سیاسي پارټۍ چری هم خپلو کې په یو لار نه دي تلي.
په کراچۍ کې د چین کونسل جنرال لی بیجیان ویلي پاکستان باید د آسیا تر ټولو لوی اقتصاد چین څخه واردات کم کړي، ځکه چې د دوه اړخیز تجارت عدم توازن ډیر زیات دی. د پاکستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ حجم 28 بلیون ډالر دی چې پکې د پاکستان برخه یوازې 3.5 بلیون ډالر ده. د اقتصاد پوهان وینا ده چې د چین شیان د پاکستانی شیانو څخه په بیه کې ارزانه کیدوس له سببه د دې ځای صنعتکارو ته د دغه عدم توازن څخه ډیر نقصان رسیږي. نور حال د اسلام آباد نه د رابعه پیر پر رپورت کې اوریدل شي.
په کراچی کې د چین کونسل جنرال لی بیجیان د سه‌شنبه په ورځ چینی کورنۍ شیان جوړونکو برانډ میډیا د ځای اسمبلینګ د پرانستی د دستوري سره وینا کې وویل پاکستان باید د آسیا تر ټولو لوی اقتصاد چین څخه واردات کم کړي، ځکه چې د ورخیزه تجارت کې پراخ عدم توازن یو لوی ستونزه ده چې لپاره اسلام آباد ته د وارداتو متبادل لاره خپل ولوي. ولې چې چین غواړي چې پاکستان سره متوازن تجارت وکړي. د خیبر پښتونخوا چینبر اف کامرس خړی صحیح شنواری وی وی دی وسره خبرو کی وای د چین شیان د پاکستانی شیان څخه په بیه کې ارزانه کې دوله سبب ځای صنعتکارو ته دغه عدم توازن څخه ډیر زیان رسیم.
پاکستان چین سره خصوصي معاهده شوی دی کنه، لکه فری ټریډ اگریمنت ته سره پرفرنشل ټریډ اگریمنت دی ور سره کنه، نو هغه په وجه باندې د چین پروډکټ خو حسم ریټ کم دی، خو پاکستان کې هغه ریټ په وجه باندې ډیر کم پریوزي، نو هغه وجه دا چې زمونږ عمل کې د چین نه ډیر زیات پروډکټس روان دي. اګریکلچر دی اندر دین اګریکلچر په دې وجه باندې زموږ سره تجارت دی خساره هم ډیره زیاته ده چې هغه موږ اکونومي د پاره ډیره نقصان دی، او دې سره سره چې دې زموږ ځنې کاروبارونه بزنسونه چې دي او ځنې زموږ پروډکټس چې دي هغه په مقابله کولای نشي، نو هغه هم موږ اکونومي او بزنس ته نقصان رسوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ حجم 28 بلیون ډالر دی چې پکې د پاکستان برخه یوازې 3.5 بلیون ډالر ده. د مرکزی بانک لخوا صادر شوی د وارداتو په اړه د معلوماتو تر مخه په مالی کال 2020 کې وارداتو د ټولو بیو نږدې 1/3 برخه یوازې د چین څخه کیږي، او د دې په مقابل کې د پاکستان په صادراتو کې د چین ونډه هم دغه کال کې 8% څخه کمه و. اقتصاد پوه فواد اسحاق ویوي دی وسره خبرو کې وایي د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیمو کې د کروندګری ډیر فرصتونه سته، خو دې زیاتوي
خلک لا هغه اګریکلچر پروډوس دے دا هغه د پیکیجینګ دا هغه کوم اصول دے د انسیکټیسایډ د پیسټیسایډ سپری بل نن سبا دنیا کې چې دے بغیر سپری او بغیر فرټیلایزر یعنی اورګانیک پروډوس ډیر زیات خلق خوخی او لازمی خبر ہے چې دا قصور زمون خپل دې کې دا چاینا سے قصور نه دی دا به مونږ ځان اپ گریڈ کو ځان به تکړه کو مونږ به اعلی چاینا ته ایکسپورٹ بڑھاولی شو
دواړه هوا دونو ترمنز د سترو سوداګری توکو کې د الکترونکس ټیکسټایل سمندري خوراک او کرواندګری محصولاتو حجم هر کال وړي شي پاکستان چین ته د غیر پرچون خالص پومبې سوتی اسپنسي د میسو اصلاح سوي شیان د ورچو په شمول شاوخوا درې نیم سو شیان لږی بل اړخته د چین څخه الکترونیکی شیان پلاستیکی سامانونه دوایانی کرواندګری کې کاریدونکي دوایانی او د ګاډو په شمول و نیم زره څخه زیات شیان وارد کیږي او دغه فرق د پاکستان چین ترمنځ آزاد تجارتي وزنامې ورسته نور هم پراخ شوی دی رابیه پیر وایس آف امریکا دیوا اسلام آباد
دا وی دی بدا په چین کې د افغانستان گاونډي هیوادونو په غونډه کې افغانستان کې د ترهګرو ډلو په حلو ځلو اندېښنې خودل شوی او د طالبانو نغښتنه شوی چې د داعش او چین اسلامي توندلارو ډلو په شمول دي د ټولو ترهګرو ډلو سره د ښکارا اړیکو ماتولو څرګندونه وکړي شي په غونډه کې نورې غښتنې هم شوی خود جنکو په تعلیم د میډیا په ازادۍ او د نورو بشري حقوقو په سرغړونو چوپ پاتې شوی دي نور تفصیل یې د دیوا همکار نو شیروان قلندر درکوي
د چین انخوې صوبې په تون شيخار کې دوه ورځې غونډه سر تر رسیدلې ده د غونډې وروسته د چین خارجه وزیر وانګ یې د خبري کانفرنس په وخت باندې ویلي دي چې غونډه د دوه دستاویزاتو منځوري ورکړې ده یو کې سیاسي دریز خپل کړې شوی دی او په بل دستاویز کې دا هغه فیصله ذکر دی چې ټاکل شوی ټول گاونډي هیوادونه به د افغانستان سره انساني مرستې رابطه کاری معیشت او تجارت د زراعت پرمختیا او د بجلی توانایي په شمول اهم څانګو کې مرستې کوي د چین خارجه وزیر ویلي دی چې په غونډه کې په اتو اهم نقطو بحث شوی دی یو دا چې په افغانستان کې د ترهګرو په هلو ځلو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي او ویلي دي چې دغه غونډه په افغانستان زور وروړي چې داعش ډلې د چین ترکستان اسلامیک موومنت او نورو ترهګرو ډلو سره د پډاګي ډول اړیکې ختم کړي شي او بل اخر د غډلې ختم کړي باید د گاونډي هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره امنیتی همکاري مضبوط کړي شي او د دې ترڅنګ په سرحدونو د منشیاتو او جرایمو خلاف شریک کار وکړي شي په غونډه کې په دې هم اتفاق شوی دی چې د خارجه وزیران په افغانستان کې د شپږو میاشتو د افغان عبوري حکومت انتظام تسلیموي او د افغانستان نه غوښتنه کوي چې د خبرو اترو او سلام مشورې د لارې په کور دننه یووالی پیدا کړي او جوړجاړي دې وکړي یو پراخه او شریک حکومت دې جوړ کړي چې هغه متوازن وي او پوها واکمنی وکړي او د خو ګاونډیتوب دوستۍ صلاحیت لري په غونډه کې افغانستان ته ورپې خو انساني مشکلاتو باندې فکرمندي ښودل شوی او ویلی شوی دی چې دا غونډه فیصله کوي چې د افغانانو سره به انساني مرستې د بیا ودانۍ هلې ځلې د افغانانو په خپلو خپو ودرېدو او سیمه ییزو رابطو مضبوطولو کې مرستې جاری ساتي د خبري کانفرنس په وخت د چین خارجه وزیر دا هم ویلي چې غونډې غوښتنه کړې د نړۍ ټولې خواوې د افغانستان سره خبرو ته دوام ورکړي د دوی اقتصادي سماجی د ترکه د لارو مرسته دی وکړي د بندیزونو او د دبو مخالفت دی وکړي او په انساني مرستو دی د سیاست کولو نه ډډ وکړي غونډه کې د امریکا په مشرۍ غربي هیوادونو باندې زور راوړل شوی چې د افغانستان د بیا ودانې او ترکه په کارونو کې د خپلې ذمہوارې رول په سنجیدت وګولو بوي دا چې څومره کې دي شي زر تر زر د افغانستان کنګل کړی شوی اساسې بیرته واپس کړی شي او په افغانستان کې د اړي غړي جوړېدو مخالفت وکړي کوم چې سیمه تباہی وروړي د خارجه وزیرانو په دغه غونډه کې ویل شوی چې دوی د ملګرو ملتونو د امداد مرسته کوي او د نړیوال مالیاتي ادارو نه غوښتنه کوي چې افغانستان کې خپل نظام فعال کړي او د افغانستان په ترکه کې د مدد وکړي خو په دغه غونډه کې د خزو د حکومت په اړه باندې واضح خبرانه شوه طالبانو تیره هفته د شپږم ټولګي نه بره د جنکو سکولونو بند ساتلو فیصله کړې و چې په ځد یې ملګرو ملتونو امریکا غربي نړۍ او د بشري حقوقو نړیوالو ډلو سخت غبرګون ښودلی و او ویلي و چې دغه فیصلو په نتیجه کې به افغانستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي
ملګرو ملتونو د زیارت په ورځ د افغانستان د پاره د نګدی 3.4 ارب ډالرو د مرستو خواست کړي چې د ملیونونو افغانانو د خوراک، څښاک، سرپناه او علاج لپاره پکار دي. په یاره نو تفصیل تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دې ریپورت کې راغونډ کړي دي.
ملګرو ملتونو ویلي افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی، چرته چې 3.4 میلیون افغانان چې د ټولې آبادۍ 50% برخه جوړیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفتس چې له 1300 ورځو راهیسې په کابل کې دی، وایي په دا هیواد کې د لکونو خلکو ژوند په خطر کې دی. نوموړي ویلي هغه د ماشومانو د هسپتالونو دورې وکړي او چې هلته یې څه ولیدل پاغي حق حیران دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر مارټن ګریفتس وای تنکی ماشومان چې هله زیږیدلی وو بے ځان پراته وو، دوه پکې یو انکیوبیټر ته چولې شوی وو چې سخت ناروغ وو. په هسپتال کې یوې مور د خپل څو بچو پاملرنه کوله چې د خوراکي کمی ښکار وو او وړاندې دوه نور بچی مړه شوي هم وو. د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې دراتلو سره د افغانستان اقتصاد غورځیدلی دی چې په 40 ډالرې مالی مرستې تړل شوی او په بهر ملکونو کې خپل پیسې هم نه ورکول کیږي، چې ورسره په دغه جنگ ځپلي هواد کې حکومتي چارې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او د بیروزګارۍ سره مخ افغانان ورس په ورس د قرضونو لاندې ډوبېږي. د دې سره سره افغانستان له 13 کالو د بدترینې وچکالۍ سره هم مخ دی. ملګرو ملتونو په بیړني ډول د افغانانو د مرستو لپاره نړیوالو مرستندوی ادارو ته خواست کړي، خو په دې وخت کې به ډیر کم ملکونه په دغه خواست عمل وکړي، ځکه چې څوک هم په طالبانو د بشري مرستو په لړ کې باور نه کوي او دغه باور هغه وخت نور هم کمزور شو چې طالبانو د نړیوالو د غوښتنو پرته په افغانستان کې د جنکو په ثانوي تعلیم بندیزونه ولګول. قطر چې د ملګرو ملتونو د امدادي کانفرنس شریک کوربه او په افغانستان کې د سیاسي او بشري مرستو لپاره د ډیر وخت نه هلې ځلې کوي، د دغه هیواد د مرستيال وزیر سلاکار مجید محمد الانصاری وای د دوی حکومت هم د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز دغه فیصله غندنه کوي او هیله لري چې طالبان به ډیر زر خپل فیصله ته بیا کتنه وکړي. نو موله وای مونږ په دې خبره زور اچولې چې دغه فیصله به په افغانستان کې په بشري مرستو بد اغیز واچوي او د افغانستان اقتصاد به ورسره نور هم زیانمن شي، او مونږ په دې موضوع د طالبانو سره د خبرو په اهمیت هم زور اچولې چې هغه ته دا پډاګه کړو چې دغه فیصله د منلو وړ نه ده او زر تر زره د دغه فیصله سمول پکار دي. هر څه کړه طالبانو په دغه فیصله په نړۍ کې بے باوري خوره شوی، خو ملګرو ملتونو په نړۍ غږ کړي چې د طالبانو سره خپل اختلافات د شاته کړي او د افغانانو ژوند بچکولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او افغانانو ته د یو ښه سباون هیلې ورکړي.
او اوس ور رسیدلې ادارې ته چې دا ادارې د امریکا د حکومت رسمي موقف یاد دري څرګندوي.
صدر بایدن د دنیا ملکونو له د کورونا وایرس د مخنیوي د 140 کروڑ ویکسین ورکولو لوس کړی دی. د کورونا وایرس په عالمی سطح د جواب کولو او د صحت د تحفظ د ادارې قائم مقام زنانه رابطه کاری میری بیت ګورډمن ویلی دی چې امریکای تر اوسه پورې 130 ملکونو ته 50 کروڑ ویکسین ورکړی دی. دی نور ویلی دی چې دا د هغو 140 ارب ډالرو نه علاوه امداد دی چې د کورونا وایرس د انساني خواخوږی او د ترقیاتی امداد په شکل کې د 130 نزيات ملکونو ته ورکړی شوی دی. دا پروګرام په ګرد دنیا کې په سوونو ملګرو ملکونو سره د بیمثل رابطې او د ملګرتیا له سبب کامیاب شوی دی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دی چې موږ نور ملکونو ته د ویکسینو د رسولو، د دې خلکو ته په مونټونو کې د وهلو، د ټیسټونو او د علاج د زیاتولو، د صحت د کارکونانو د مرستې او د هغوی د تحفظ د یقیني کولو او دین علاوه د نورو ډیرو کارونو د پاره حکومتونو، بین الاقوامي تنظیمونو، ویکسین جوړونکو، ذاتی مد او ان جی اوګانو سره جوخت کار کوو. بېشکه چې د ویکسینو د ترلاسه کولو نه واخلي د دې په حفاظت سره هسپتالونو او شفاخانو ته د رسولو او خلکو ته په مټونو کې د دې د وهلو د عمل پوری امریکا په دې ټول کار کې عالمی او سیمایزو تنظیمونو سره مرسته کوي، چې پکې کوویکس اداره او افریقا کې د ویکسین د حصول خیراتي اداره شامل دي. دین علاوه په ګرد دنیا کې مقامی مشرانو او د ګوندونو تنظیمونو سره رابطې هم ساتي. قائم مقام رابطه کاری ګډمن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې دا ویکسین په مکمله توګه محفوظ دي او دا ویړیا دي. دی نور ویل چې امریکا په ګرد دنیا کې د خلکو د سرونو د بچکولو لپاره ویکسین ورکي، ځکه چې دا وبا لا ختمه نه ده. په دې سبب ویکسین لګول لازمه ده چې دا شان مونږ دنیا د نور وایرسونو د خوریدونه بچکو. د خارجه چارو وزیر بلینکن هم دا وی چې د ویکسینو لګول ضروری ده، ځکه چې دا وبا لا موجوده ده. کورونا سره د تړلی د اومیکران نومي وایرس د خوریدو له سبب د ډیرو خلکو سرونه په خطر کې دي. امریکا با خپل ملګرو او ګوندونو سره په هر ستا کار جاری ساتي چې دا شان د خلکو ژوندونه بچ کی او د راتلونکو وباګانو د پاره په خډول تیار وي.
د دې ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډي سي نه وړاندې